بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیمه افسره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د کاو یهو د میاشتې دریمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې له شلمې او د 2022 میلادي کال د فروری له 22 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شوي وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د کښتۍ د رامنځته کولو په اړه د لویدیځ په سیاستونو د نیوکو په هکله ده. ورپسې هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ازغلنده کتنه کوو. بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په باب اونیزو پروګرام نننۍ برخه دراوړو. ورپسې هم د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي بریاو د لړۍ نومې نننۍ برخه هم اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/ps انټرنیټي ادرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. تر هغه دمه له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروستو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران اسلامي جمهوریت او قطر په درستو زمینو کې اړیکې لا پراخوي. اروپایي هیوادونه دې د افغانستان پناه غواړو په ملاتړ کې په خپل مسؤلیت عمل وکړي. د پاکستان چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ټپلو شتون د دغه هیواد او پاکستان په شمول د نورو هیوادونو امنیت او ثبات ګواښي. او روسیې له اوکراین څخه د بیل شویو دونتسک او لوګانس جمهوریتونو خپلواکي په رسمیت وپیژندله. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شاندمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر او د قطر امیر د دواړو هیوادونو د لوړو دوه پلاوو په ګډې غونډې کې ټینګار کړی. د دواړو هیوادونو د اقتصادي ملګرتیاو د ګډ کمیشن مشران او اجرایي مسؤلان د دوړخیزو تعاملاتو او ملګرتیاو د پراختیا لپاره دوه چنده هڅه وکړي. د اسلام ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون ناوخته د ایران او قطر د لوړو دوه پلاوو په ګډې ناستې کې د دې خبرې په کولو سره چې اعتقادي او کلتوري مشترکات تل د دوو ملتونو او حکومتونو د اړیکو د پیاوړتیا زمینه جوړونکي دي وویل. د تهران او دوحې د اړیکو ساویه باید په ټولو زمینو کې په تیره بیا په اقتصادي او سیاسي ساویو کې لوړه شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د ایران او قطر دواړخیزو تعاملاتو په پیاوړتیا باید د دواړو هیوادونو د سیمه ییزو ملګرتیاو نړیوالو رول لوبونې ته هم وغځیږي وویل. اسلام ایران تل د قطر په شمول د سیمې د درستو هیوادونو لپاره یو رښتونی او دوست ګاونډی دی او د دغه ادعا د اثبات لپاره تر ټولو څرګند مصداق د فلسطین د مظلوم ملت له حقوقو د ایران همیشنی ملاتړ دی. خاغلی ابراهیم رئیسی د فلسطینی ملت د درستو پرګنو په ګډون سره د فلسطین د موضوع د حل لپاره د اسلام ایران د حل لارې په یادولو سره وویل، که اسلامی امت متحد وي نو د فلسطینیانو حقوق به تحقق ومومي او د سیونستانو ظلم او کړاو به پای ته ورسیږي. هغه هم داراز لا سیونست رژیم سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د ځینو هیوادونو د هڅې پراټلو سره وویل، سیمه کې د سیونستي تیریګر او جنایتکار رژیم د شتون پراختیا د درستو هیوادونو په تاوان ده، ځکه دغه رژیم به د خپلو ګټو د تامینولو په لاره کې د نورو هیوادونو امنیت او ثبات تر اغیز لاندې راولي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی هم په دغه ناستې کې وویل هیواد یې کلک هوډ لري چې له ایران سره خپلې اړیکې د دوو ملتونو د تاریخي او ریښه لرونکو تعاملاتو او په مختلفو زمینو کې پراخې کړي. د قطر امیر هم داراز د سوله ایز اټمي فعالیتونو په زمینه کې د ایران د ملت د حقوقو په دفاع کې د خپل هیواد ثابت دریځ ته په اشاره سره روښانه کړه. قطر تل ټینګار کړی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل یوازنۍ لاره خبرې اترې دي، او د هرې یوې موافقې دوام د موافقې د درستو لورو لخوا ژمنتیاو ته په پابندۍ او عمل کې نغښتي. شیخ تمیم په دوام کې د فلسطین د مظلوم ملت د حقوقو دفاع د قطر د بهرني سیاست یو لومړیتوب بللې، او وی ویل د فلسطین په باب د قطر ثابت دریز هم هغه د نړۍ د ازادي غواړو دریز دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون سهار د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په رسمي بلنې سره د اوپیک په شپږمې سرمشریزي کې د ګډون او د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره په دوه ورځني سفر قطر ته تللی دی. اروپا د افغان پناه غواړو په ملاتړ کې په خپل مسولیت عمل وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو خارجو او مهاجرو د چارو د برخې عمومي مدیر پر اروپایي هیوادونو غږ کړی. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغانانو پناه غواړو په ملاتړ کې په خپلو نړیوالو مسولیتونو عمل وکړي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو کډوالو خارجو د چارو عمومي مدیر صادق رضا دوست په تهران کې د افغانستان په چارو کې د انګلستان له ځانګړي استازي نیجل کیسی سره په کتنه کې وویل اسلامي ایران د پناه غواړو یو اصلي ملاتړ دی، او د ظالمانه او یو اړخیزو بندیزونو او د ډیرو نورو مشکلاتو سره سره یې بهرنیو مهاجرو خارجو ته ارزښتمن خدمات وړاندې کړي دي. خغلی رضا دوست د لګښتونو په تیره بیا په کرونی بحران کې د زیاتې داتا په اشاره سره وویل د پناه غواړو لپاره له نړیوالو مرستو سره سره د اسلامي ایران مستقیم او غیر مستقیم لګښتونو ترمنځ هیڅ منطقي او معقول سمون نشته، او تر دې دمه پناه غواړو ته په خدمات رسونه کې د اسلامي ایران د پروګرامونو د اجرا لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا د پام وړ او جدي ملاتړ نه دی لیدل شوی. هغه د پناه غواړو او کډوالو په مشکلاتو ارزونې نړیوال مسولیت وبله، او دغه راز یې ویل پناه غواړو څخه په ملاتړ کې د اروپا لخوا مسولیت منل د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت یو جدي تمه ده. د افغانستان په چارو کې د انګلستان ځانګړي استازي هم په پناه غواړو ته د اسلامي ایران د خدماتو او مرستو په قدرونې سره وویل اروپا په اسلامي ایران کې د پناه غواړو ته خدماتو وړاندې کولو په بهیر خبره ده، او د پناه غواړو د درستو مشکلاتو د حل او د غراز د دوی لپاره د لازمو کریډیټونو د تامینولو په حلو ځلو ته هم دوام ورکړو. د اسلامي هیوادونو ملګرتیا موسسه له افغانستان سره مرستې کوي. د اسلامي هیوادونو د ملګرتیا موسسې په یوې اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان له کرنیزو برخې سره بعد تر ډیره حده مرستې وکړي. زموږ خبریال د سره افغان خبری ایجنس له کوله راپور راکړ. د افغانستان د تجارت او پانګونې د کوټې مسولانو د اسلامي ملګرتیا موسسې له چرواکو سره کتنه او خبرې ترې کړي، څو د افغانستان د ځینو برخو د پراختیا په خاطر په دغه هیواد کې د پانګونې په اړه د دوی مرسته او نظر جلب کړي. په افغانستان کې د طالبانو له ولکې وروسته امریکا او اروپایي هیوادونو د دوی په بانکونو کې د افغانستان کابو لس میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړي دي، چې دغه کار د افغانستان ولس حالات په ډېرې تنګسې کې راوستي دي، او ورځ تر بلې د دغه هیواد ولس بېوزلي او اقتصادي وضعیت لا پسې ترنګلې کېږي. د افغانستان د پانګونې او تجارت کوټې په یوې خبرتیا کې ویلي دي د اسلامي ملګرتیا موسسې د سرې میاشتې له ځانګړي استازي عمر تاسلی سره په وروستیو خبرو اترو کې هغه د کرانیزو چارو، مالداري او بخور زمینو کې له افغانستان سره د بشپړ مرستې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا ضد لاریونونه هم هغه راز دوام لري. د افغانستان د بامیان په زرګونو خلکو د امریکا په ضد په لاریون کولو سره د دغه هیواد کنګل شوو شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ، افغانان چې د نړیوالو او انسان دوستو موسسو په اعتراف له لوږې او بې وزلۍ سخت کړیږي، د دوی ژوند د کرونا په شمول د ډول ډول خورېدونکو ناروغیو لخوا هم ګواښل کیږي. په کراتو په اعتراضونو او مظاهرو جوړولو سره د امریکایانو او لویدیځوالو لخوا د خپلو ملي شتمنیو د کنګل کېدا د ختمولو غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوي دي د افغانستان د نور ولایتونو په شان د بامیان ولایت په زرګونو خلکو هم پرون مظاهره کړې او په خپلو شعارونو کې د امریکا په وسیله د افغانستان د شتمنیو مصادره او کنګل کول په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې د بې مخنۍ پراخېدا زمینه جوړونه وبلله. د بامیانو د پارکوټو د ټولنې مسؤول او د دغو مظاهرو جوړونکي سید عبدالرزاق دانش د مظاهرې په وخت په لړ څرګندونو کې وویل، د دغه ولایت اوسیدونکي په تیره بیا د جنگونو د قربانیانو کورنۍ او د پارکوټو ټولنه د امریکا له حکومته غواړي چې د افغانستان شتمنۍ د زر تر زره آزاد کړي. هغه په ډاګه کړي د افغانستان د مصادره شوو شتمنیو پیسې وبخه د افغانستان د مصادره شوو شتمنیو په سید رامنځته شوی وضعیت تر ټولو اصلي قربانیان خلک دي. مظاهرچیانو هم دارس په پاییزی پریکړه لیکې له ملګرو ملتونو هم غوښتي امریکا دې د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړ باسي. دا خبرونه له تهران اوري. په افغانستان کې د طالبانو له موقته حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې او ملګرتیاوي د ټولنو د ټولو په ګټه دي. زموږ خبریال راپور راکړ، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په یو لړ څرګندونو کې وویل، په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدا شپږ میاشتې تیریږي چې تر دې دمه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت لپاره هڅې بې نتیجې دي. خو د افغانستان له سرپرست او موقته حکومت سره د ډیپلوماسۍ دوام د ټولو په ګټه دی. تسنیم خبری اژانس هم راپور ورکړی، د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ دغه څرګندونې د میونخ امنیتي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه په یوه ګردی میز کې شوي او ویلي دي، په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدا اړتیا شته او د دې موخې لپاره د خبرو اترو دوام حتمی دی. د طالبانو له موقته حکومت د تیرې دا موضوع د افغانانو ترمنځ هغو ملي خبرو اترو ته ضرورت لري چې تر دې دمه پکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دا په داسې حال کې دی چې تر دې دمه له طالبانو سره د ډیپلوماسۍ د دوام په باب د امریکا دریځ ډیر سخت و. نو دا څرګندونې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو ډلې د حاکمیت په باب د سپینې مڼۍ په دریځونو کې تر ډیره حده نرمښت لیدل شوی دی. په افغانستان کې د تاریخي طالبانو او پاکستان د سرغنو شتون اندېښمنوونکی دی. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی، په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد په افغانستان کې د تحریک طالبان یا ټی ټی پی بلوچ بلوګرو او ځینو نورو ډیرو ډلو ټپلو د شتون په باب ځینې خبرې کړې او ویلې دي، په افغانستان کې موجودې ترهګرې ډلې ټپلې د دغه هیواد او د افغانستان د پاکستان په شمول د نورو هیوادونو امنیت ګواښي. د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو ټپلو د نورو هیوادونو د ګواښل کېدا مخنیوي او د دغو ډلو ټپلو د فعالیتونو مخنیولل د امنیت ټینګول په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت یو لومړنی ژمنه وه. په افغانستان کې وخت د طالبانو پر رسیدا پسې په کراتو د القاعده او داعشي جنایتکارو په لاس لا ترهګرو بریدونو سره مخ شوی او په سلګونو بېګنا کسانې قرباني کړې دي. د پاکستان دغه ډیپلوماټ هم دا راز ویلي، طالبان باید دغه شان ترهګر او افراط پال لا ترهګرو فعالیتونو منع کړي او یا یې له دغه هېواده وباسي څو د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی په رسمیت پیژندنې لارې هوارې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وخته په یوې وینا کې ویلي دي، ماسکو د دونتسک او لوګانس د ډیموکراتیک جمهوریتونو خپلواکي په رسمیت پیژندلې او په کرملین مانی کې د دغو جمهوریتونو له مشرانو سره د دوستۍ او ملګرتیا تړونونه هم لاسلیک کړي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اوریدون کو سن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په افغانستان کې د کښتې د رامنځته کولو په اړه د لویدیځ په سیاستونو د نیوکو په حق لده د ژغورنې د نړیوالې کمیټې اجرایی مشر ډیوډ میلی بینډ لویدیس په افغانستان کې د کښتې د رامنځته کولو په سیاست تورن کړ. له 2001 کال راهیسې چې امریکا افغانستان نیولې او د تیر 2020 کال په وروستیو کې بې شرمۍ سره له دغه هیواد پښې سپکې کړي، په بشپړه توګه معلومه وه امریکا او لویدیز هیوادونه یو آباد او آزاد افغانستان جوړولو ته هیڅ ګروهنه نه لري او د هغوی ټولې هلې ځلې د یوه وابسته او اړوند افغانستان جوړولو لپاره دي. دا موضوع له پوځي او امنیتي او حتی د خوراکي مرستو له پلوه څرګنده ده. په هوایي او زمینی برخو کې د افغانستان د پوځي قوت نه مضبوطیا او دغه راز د کوکنارو له کر سره د افغانستان د کرهنې وابسته ساتلو خودلې ده چې په یوه مثالی هیواد باندې د بدلولو لپاره د امریکا شعارونه په بشپړه توګه دروغ دي. پر دې سربیره هغه نړیوالې مرستې چې په تیرو دوو لسیزو کې د ټوکیو د غونډې په شمول د افغانستان له خلکو سره ژمنې شوي چې په میلیارډونو ډالرو مشتمل دي، نه یوازې د ستراتیژیکو صنایعو په شمول د افغانستان د خلکو له بنیادي مشکلاتو د هواري لپاره خرڅ شوي نه دي، بلکې د لویدیځو شرکتونو په اختیار کې ورکړل شوي چې تش په نامه د افغانستان د بیا رغونې شعار یې ورکوه او په عملي توګه مرستې د هغو ورکوونکو یا مالی مرسته کوونکو هیوادونو ته ستنې شوې دي. د افغانستان د چارو یو کارپو او تکړه شناندې ښاغلی پیر محمد ملازی په دې به وایي، په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا سیاست د افغانستان د بېخ بنایو ویجاړول او للویدي سره د دغه هیواد اړونده کول و چې للویدي سره د مخالفت او خپلواکۍ چغه پورته نه کړي. اوس چې د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واکمن شوی دي، لویدیز یو ډول داسې برېښوي چې دغه ډله د افغانستان د ټولو مشکلاتو په تیره بیا د خوراکي مشکلاتو سبب ده. دا په داسې حال کې دي چې کله لویدیز په افغانستان کې د بدیل کر لپاره اقدام کړی وي، نو د افغانستان زرخیزو ځمکو او زیاتو اوبو ته په پام سره نه یوازې به دغه هیواد په کار د خپل کورني ضرورتونه پوره کول، بلکه د خوراکي توکو په یو مهم صادرونکو به بدل شوی وو. همدارنګ د خبرو شویو راپورټونو لمخې د افغانستان د نفوسو زیاتره برخه په تیر بیا ځوانان د لویدیز تر تخریبي سیاستونو لاندې په نشه اخته شوی دي، چې په عملي توګه د افغانستان د خلکو په اوګو یو بوج جوړ شوی دی. افغان نشهي ځوانان په عملي توګه په افغانستان کې تولید او د کرنیزو کارونو له خرڅې لڅرخه بهر وتلی دي چې لمخ کې نه زیات د افغانستان ولس مشکلات نور هم زیات کړي دي. په هر حال په دې وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان خلک نه یوازې له یخنۍ سره بلکې له اقتصادي او خوراکي مشکلاتو سره هم لاس او ګریوان شوي دي. مختلف لویدیځي ټولنې یوازې د انسان دوستۍ اشارې په غوره کولو سره هڅه کوي له دې څخه تبلیغاتي ګټه اوچته کړي، ځکه چې مظلوم خودنې پرته لویدیز تر دې دمه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو له هواري سره د مرستې لپاره هیڅ اساسي او جدي اقدام نه دی کړی او هم هغه شان هڅه کوي چې د امریکا له سیاستونو سره د غږملتیا لپاره په طالبانو باندې د دباو اچولو په اړه د خلکو له مشکلاتو څخه ناسمه استفاده وکړي. دغه راز دغه ډله هم د خلکو د مشکلاتو په تبلیغاتو سره هڅه کوي په افغانستان باندې د خپلې واکمنۍ په رسمیت پیژندلو لپاره په لویدیز باندې نړیوال دبونه زیات کړي. دا په داسې حال کې دي چې د اوکراین د بحران په سختېدا سره عملي توګه د افغانستان خلک د نړیوالو مسلو په ګوښه کې راغلي دي. په نورو الفاظو سره هغوی د افغانستان په بحران کې د لاس لرونکو لوبغاړو د تمو او لوبو د سیاست قرباني شوي دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته سهرنۍ پښتو خپرونه اوري. Thank you.
د تاریخ
پانا.
قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له شلمې او د 2022 میلادي کال د فروری له 22 نیټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه دیرش کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 14 هجري قمري کال د رجب یا بزرګ میاشتې په شلمه نیټه په فلسطین ټاټوبې کې په یرموک نومې دره کې په همدې نامې سره د اسلام د لښکر او د ختیځ روم د امپراتورۍ د پوځ ترمنځ جنګ رامنځته شو. په شام کې د مسلمانانو له فتوحاتو وروسته د روم پاچا کلیوس له هغوی سره د جنگ لپاره یو ستر لښکر برابر کړ، خو مسلمانانو د ځواکونو او جنگی ساز سامانونو د ډیر کمښت با وجود وکړی شول د روم د امپراتور لښکریانو ته ماتې ورکړي. دغه ماتې سبب شوه چې د دغه امپراتورۍ ختیځ ورونه د مسلمانانو مخې ته خلاص شي، په دا ډول چې یو کال وروسته د هغوی بې له وینې بهیدنې بیت المقدس ښار فتح کړ. یو سل یو کال مخکې د 1299 لمریز کال د کب د میاشتې په دریمه نیټه په ایران کې د انګلستان د لاسوهنو او ښکېلاکي سیاستونو په دوام کې لندن په ایران کې د خپل یوه ګوډاګي ټیټ رتبه پوځي رضا خان او سید ضیاءالدین تباتبایی په ملاتړ سره کودتا وکړه. د دغې کودتا د پلي کېدو طرحه په تهران کې پخوا د انګلیسی چارواکو لخوا برابره شوه او د ښار له امنیتي مسؤلینو سره هم لازمه غژملتیا شوې وه. له همدې امله کودتاچیانو له لنډې نښتې وروسته پلازمینه ونیوله او احمد شاه قاجار د ویرې او اړتیا له امله له کوم غبرګونه پرته رضا خان د قواوو ستر قومندان او د هغوی ملګري سید ضیاءالدین تباتبایی د لومړي وزیر په توګه وټاکه. رضا خان د انګریز حکومت د حکم منلو او د ایران د خلکو د ازادي غواړو غورځنګونو د ځپلو له امله په هیواد کې د قدرت د تمرکز او د انګلستان د ناروا ګټو د خوندیتوب د عامل په توګه د دغه هیواد له سخت ملاتړه برخمن و. څلور کاله وروسته رضا خان د ایران پاچاهۍ ته ورسېد او تر 1320 لمریز کاله پورې په ایران کې په ځپونکي ډول د انګلستان د ګټو ملاتړ وساته. خو د دوهم نړیوال جګړې په بهیر کې جرمني ته د رضا خان د ګروهنې له امله انګلستان هغه له پاچاهۍ څخه لیرې او جلا وطن کړ. څلور شپېته کاله مخکې د 1950 میلادي کال د فروری په دوهمه نیټه د انګلستان یو عالم خطیب او سیاستوال ابوالکلام احمد آزاد په 70 کلنۍ کې وفات شو. ابوالکلام یو زبردست ویناوال و او د خپل زمانې د ځینو مسلمان رونو اندو له لویدیځ پالنې سره مخالف و. هغه په عین حال کې د سید جمال الدین په پیروي سره په اسلام کې د اجتهاد او د دین د اصولو او قوانینو پر اساس د راژوندي کېدو غوښتونکي و. ابوالکلام آزاد د هندوستان د مسلمانانو د راویښولو او د انګلستان له استعمار سره د مبارزې لپاره خپل سیاسي فعالیتونه له 10 کلنۍ پیل کړل او د اشوا کوونکو نشریاتو د چاپولو او ویناو کولو سره په زلونو زنداني کړی شو. هغه له مهاتما ګاندي سره اوژه په اوژه د هندوستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. آزاد د هندوستان له خپلواکۍ وروسته د پارلمان استازی او د ښوونې او روزنې وزیر شو. له هغه نه ډېر آثار په یادګار پاتې دي چې د ترجمان قرآن تر عنوان لاندې د قرآن کریم د څو ټوکو تفسیر نه علاوه اسلامي اتحاد هند آزادي ترلاسه کړه، جنگ د اسلام له نظره او د امام حسین علیه السلام په اکله شهید اعظم کتابونو ته اشاره کولی شو. اته دیش کال پخوا د 1225 مارس کال د کب د میاشتې په دریمه نیټه پر ایران د عراق د تپل جنگ په بهیر کې د ایرانی جنگیالیو لخوا د خیبر عملیات پیل شول. د دغه عملیاتو په بهیر کې چې د ایران په جنوب لویدیځ هورول هویزه سیمه کې پیل شول، ایرانی ځواکونه د سیمې له اوبو او جبو تیر شول او د عراق په جنوب ختیځ کې له بصرې ښار سره نږدې د مجنون تیلي ټاپوګانې ونیولې. د خیبر د وچې او اوبو په عملیاتو کې کارول شویو پوځي تخنیکونو د نړۍ د پوځي کارپوهانو حیرانتیا راوپاروله. دغو عملیاتو ثابته کړه چې د ایران مسلمان ځواکونه د صدام له رژیم سره د لویدیځو هیوادونو له مرستو سره سره د عراق د یرغلګر پوځ په نسبت د کتنې وړ برتری او لوړوالی څخه برخمن دی.
چرتا د یار سوندې چرتا غم د دل او جان چرتا کوتی لال او چرتا لال د بدخشان نو شد ملنګو د خانانو سرکل چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن کمر دروان یو دی مخت یار چمس کمر دروان یو دی سرویت دوستانو بر دروان یو دی سرویت دوستانو بر دروان یو دی مخت یار چمس کمر دروان یو دی
Thank you. افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
ډیر عزتمن اوریدونکو زما سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ.
قطر ته د طالبانو د خارجه وزیر سفر په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیاوړتیا په هکله د پینډاګان رپورټ، په افغانستان کې د طالبانو عامې وقفې د مثبتې اغیزې په هکله د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې دریځ، او د افغانستان او سیمې په هکله په بروسل کې د پاکستان د پوځ د قمندان سلام مشورې د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ مهمې پیښې او خبرونه ګڼل کیږي.
عزتمنو دوستانو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د واشنگټن په کرچار باندې په نیوه کې سره وویل د ترهګرۍ پر خلاف د امریکا جنگ اپوټه نتیجه ورکړې ده او په نړۍ کې د ترهګرۍ د ودې سبب شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم چې هیواد یې څو کاله د افغانستان په جنگ کې د امریکا نږدې انډیوال وو، د افغانستان له حالاتو او جنگ څخه د پاکستانیانو اندېښنې او په کابل کې له اوسني حاکمیت سره د نړیوالې ټولنې د ملګرتیا ضرورت ته په اشاره سره وویل له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نشته. عمران خان له طالبانو د پاکستان د هر اړخیز ملاتړ وجوهاتو ته له اشاره پرته وویل نړۍ باید ژر یا پس په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې دا موضوع د افغانستان د 24 میلیونو خلکو په راتلونکي پورې تړلې ده. عمران خان زیاده کړې ده چې افغانستان ته د ډیر بد انساني کړکېچ په دورشل کې یو. په افغانستان کې د امریکا د جنگ د اپوټه پایلو په اکله د عمران خان وینا په دغه هیواد کې د سپینې ماڼۍ د خرابونکي کړچار په اکله د ډیرو هیوادونو د لیدتوبو په چوکاټ کې دي چې له توندلاریتوب سره د مقابلې په پلمه یې په تیرو 2 لسیزو کې هیڅ بریا نه ده ترلاسه کړې. عمران خان له د مخکې هم په افغانستان کې د امریکا د جنگیدو په سیاستونو باندې په کراتو نیوکې کړي او هغه یې د سیمې او نړۍ په کچه د توندلاریتوب د پراختیا سبب بللې دي. له افغانستانه د امریکا له ناکامې وطنې وروسته د حقیقت د نړۍ عامه افکارو ته له مخکې زیات څرګند شو چې سپینه ماڼۍ نه یوازې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې کامیابه نه وه، بلکې په سیمې او نړۍ کې یې هم د دغه ښکارندې له پراخېدو سره مرسته کړې ده. عمران خان همداشان په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته څو ځلې په رسمیت د هغوی د حکومت په پېژندل کېدو باندې ټینګار کړی دی. د هغه له نظره په افغانستان کې په رسمیت د طالبانو د واکمنۍ په نه پېژندلو کې د امریکا د سیاست دوام او د دغه هیواد د کنګل شوي شتمنۍ نه خلاصول د افغانستان حالات لا خرابوي او له امله یې د پاکستان په شمول ګاونډي هیوادونو ته د افغان کډوالو په ورتګ سره په دغو هیوادونو هم منفي اغیزه کوي.
قدرمن اردنکو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر 13 اونۍ دیو جگبوډي پلای په مشرۍ د ځینو عربو او اروپایي اتحادیې له استازو سره د خبرو لپاره دوحې ته لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تر دې مخکې هم د قطر پلازمینې دوحې ته په سفر کې د هیواد له چارواکو سره خبرې اترې کړې وې. له دغه سفره مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې بیانیه کې ویلي وو یاد پلاوی کې د ځینې وزیران او د ځینو وزارتونو مرستیالان شامل دي چې په یوه ګډه غونډه کې په قطر کې به د فارس خلیج د هیوادونو او د اروپایي اتحادیې له استازو، د دیني عالمانو د اتحادیې او د ځینو هیوادونو له سیاسي استازو سره خبرې وکړي، کوم چې خپل فعالیتونه له کابل څخه قطر ته منتقل کړي دي. د بیانی په دوام کې د یاد غونډې اجنډا تل اشاره پرته ویل شوې دي چې په یاد ناستو کې به د مهمو مسلو په حق لا خبرې ترې وشي. په وروستیو اونیو کې مختلفو هیوادونو ته د تعلیم چارواکو سفرونه د افغانستان لپاره د بشري مرستو د جذبولو په موخه زیات شوې دي. د طالبانو حکومت تر دې دمه نه دی بریالی شوی چې په افغانستان کې د دې ډلې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د هیوادونو او مختلفو نړیوالو ادارو مثبت نظر جلب کړي. په تېره اونیو کې طالبان د افغانستان لپاره د بشري مرستو د جلبولو هلې ځلې زیاتې کړي دي. د افغانستان اقتصاد چې د طالبانو تر بیا واکمنېدا وروسته ورو ورو په ړنګېدا دی، د طالبانو د حکومت لپاره حالات لنجمن کړي دي.
د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګلېدا او د اساسي توکو د تامینولو او د وارداتو لپاره د افغانستان څخه بهر د مرکزی بانک شتمنیو ته د طالبانو نه لاسرسي د ګرانیو سبب شوی ده، خو د بل خوا څخه بیا د افغانیو ارزښت هم کم شوی چې د یادو دوو لاملونو په یو ځای کېدو سره د خلکو د پلور توان نور هم کمزوری شوی دی. په داسې یو حالاتو کې د افغانستان په مصرفي بازارونو کې د اساسي توکو کمښت سبب شوی ده چې د ګرانیو سره سره خلک خوراکي مواد او نورو اساسي توکو ته محدود لاسرسي ولري. د یادو ستونزو له امله په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا او د سخت لوږې او د خطر د رامنځته شوي که دا په منظور چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په شمول د میلیونونو کسانو ژوند د خطرې سره مخامخ وي، دا مسله د طالبانو د حکومت دوام له ننګونو سره هم مخ کوي. په دې خاطر د طالبانو دولت پراخې سلام مشورې ته مخه کړې ده چې وکولی شي هیوادونه، اتحادیې، نړیوال او سیمه ییز سازمانونه په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره راضي کړي. د وسلو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي حضور او د امریکا او د اروپایي هیوادونو له استازو سره مذاکرات په تیره اونۍ کې سویس ته د ډیلی د یوې پلاوي سفر هم له نړیوالې ټولنې څخه د مرستو د جلبولو په لړ کې ترسره شوي چې موخه یې په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو مخنیوی دی. د اروپایي اتحادیې څخه د بشري مرستو غوښتنه او له سیاسي چارو څخه د دې برخې جلا کېدا ښودنه کوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل حکومت د دوامدار کېدو لپاره د اروپایي هیوادونو د مرستو په تمه دي او یا د مرستې ضروري ګڼي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تېره اونۍ د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ دوحې ته لاړ او د قطري چارواکو سره د لیدو کتو تر څنګ د هغو هیوادونو له استازو سره خبرې اترې وکړې کوم چې د افغانستان د مخکنی حکومت تر ړنګېدو وروسته له کابل څخه خپل دفترونه وویستل.
خواږه اوریدونکو، د افغانستان د ځینو ښارونو خلکو د خپل هیواد شتمنیو په کنګل کولو کې د امریکا د حکومت په اقدام باندې اعتراض کې د پراخو مظاهرو په ترسره کولو سره دغو شتمنیو د ازادولو غوښتنه وکړه. د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان د شتمنیو کنګل کول د دې ښودنه کوي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سره د افغانستان خلک لا هم د امریکا د غلیمانه سیاستونو قرباني دي. امریکا له ترهګر سره د مقابلې او د طالبانو د کنټرولولو په پلمه په افغانستان کې د خپلو دوو لسیزو د ناکامه شتون په اوږدو کې زرګونه افغانان وژل او د دغه هیواد ډیری بهبنیانې ورانې کړې. سره له دې چې تصور کېدله افغانستانه به د امریکا او ناټو له وتلو وروسته لږ تر لږه په ځینو سیمو کې د افغانانو لپاره حالات ښه شي، خو داسې ونه شول او د افغانستان د شتمنیو د مصادره کولو په لړ کې د سپینې ماڼۍ فیصلې د افغانانو لپاره یو نوی کړکېچ رامنځته کړی دی. د امریکا حکومت د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې یو ځل بیا واک د طالبانو لرسیدا وروسته د هیواد کابل 10 میلیارډ ډالر پانګه توقیب کړی ده، او په دې کار سره د افغانستان خلکو ته غنی اقتصادي ستونزې جوړې شوې دي. دغه کار سبب شو چې طالبان د حکومتي ادارو د مختلفو برخو د کارکوونکو د معاشونو او حقوقو د ورکول کې دا د امکان پر نشتوالي سربیره د درملو او د خوراکي او د بنیادي ضرورتونو د نورو موادو په تامینولو کې پاتې راشي. د مختلفو نړیوالو ارګانونو لخوا خبره شوې راپورونه د دې ښودنه کوي چې تر ټولو ستر خطر چې نن سبا د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو سره د هیواد ګواښي، په افغانستان کې خوراکي کړکیچ او د قحطۍ او لوږې د رامنځته کېدا احتمال دی. په داشان حالاتو کې د افغانستان خلک تمه لري چې د امریکا حکومت چې په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو په رسېدا کې یو ډول په خپل رول لوبولی دی، د افغانستان اوسنیو پیچلي حالاتو ته په پام سره او د هیواد د پانګې او شتمنۍ په ازادولو سره د یو ستر انساني کړکېچ د رامنځته کېدا مخه ونیسي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیدي، او حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشاله اوسئ.
دفاعی توان منی
گلون آوریدون کو از مر سلامونه او نیک پرزوینه و منی د ایران د اسلامی جمهوریت د ملی امنیت او طاقت لپاره د سمندري ځواکونو اهمیت د یو داسې هیواد په توګه چې په شمال او جنوب کې اوږدې سمندري پولې لري او له بلې خوا د فارس خلیج په ستراتیژیک سیمه کې واقع دی د انکار وړ نه دی. له همدې امله ایران همیشه د خپل سمندري طاقت د زیاتولو هڅه کړې ده. نن به درته په سمندري میدان کې د ایران د یوې بلې بریا یعنی د شاهین په نامه د ماینونو د ښکار کولو د کښتۍ په اړه ژغیږو، په دې هیله چې دغه پروګرام ستاسو د توجه وړ وګرځي. ضروری ګڼم چې ووایم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران سمندري سرحدونو او دې واقعیت په پام سره چې ایران 16 کېږي له وسلوالو بندیزونو سره مخامخ دی، د ایران اسلامي جمهوریت همیشه د سمندري کښتیو او سامانونو د تامینولو لپاره داخلي تاوانمنیو ته توجه د سمندري صنایعو د فعالیت په سر کې راوستې ده. په سمندري ډګر کې یوه ډیره مهمه کښتۍ د ماین ضد کښتۍ یا بیړۍ ده چې دنده یې د دښمن لخوا د ایښودل شویو ماینونو پیژندل او راغونډول دي. په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت وسلوالو ځواکونو د شاهین په نامه د ماینونو د موندلو او ښکاره کولو کښتۍ جوړه کړې ده. د شاهین د ماینونو د ښکاره کولو کښتۍ د سږ کال لمریز کال د غبرګولي په 14 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواک له بیړۍ سره یو ځای شوه. دغه کښتۍ 3.5 متره اوږدوالی او 11 متره پلنوالی لري، او په اوبو کې ډوبه برخه یعنی ابخورې 190 سانتي متره ده. د پوز سمندري ځواکونو په څارنه او د دفاع وزارت د سمندري صنایع او د متخصصانو په لاس جوړه شوې ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت د شاهین په نامه د لومړی کشتۍ د ډیزاین او جوړولو د پروژې عملیات په اوبو کې د ننه د اوبو په سر او پیخ او لامبوزنو ماینونو د موندلو، پیژندلو او تباه کولو په هدف سره له کامپوزیت ټکنالوژۍ په استفاده د ډبل باډۍ یا کاتاماران له ټکنالوژۍ په استفاده سره له 1992 کال پیل شوه او تر څلورو د زیاتو اجرایي فعالیتونو په ترسره کولو او تر شپېتو زیات میخانیکی، تاسیساتی، خوزخت او عرکت، برخنا او کشتی ورنه د سیستمونو په چالو کولو سره د استفاده حتی ورسیده. در نړۍ له نوی ټکنالوژۍ د غذایی کشتی استفاده ته په پام سره د دې اصلي دنده د ډول ډول سمندري ماینونو موندل او شنډول دي.
مګور دونکو د ایران د کشتۍ د برډې په ډیزاین او جوړولو کې د وزن د کمولو او د پیاوړتیا د زیاتولو په هدف سره د سینډویچ پینل له کمپوزیټي ټکنالوژي استفاده په اوبو کې د ډوبوالي د کمیدا په هدف سره د کشتۍ په سینه او پونده کې د هوایی بلختنو په جوړولو سره د سطح د اثر د کشتۍ له ټکنالوژۍ استفاده او په نتیجه کې د اوبو له پاسه په برډې او د سمندري مینونو په حسګرونو یا سینسرونو د فشار ډیر کمښت د ډی پی ون په نامه په سمندر کې د کشتۍ د موقعیت د تثبیتولو له لومړی سیستمه استفاده په ډیرې ځیرتیا سره د مین موندونکو سینسرونو کار اخیستل او د هاورنګ په نامه د کشتۍ د لومړي ځایي او چتیدونکي سیستم ډیزاین او جوړول د شاهین د مین ښکاره کوونکي کشتۍ تر ټولو لوی او ځایي ټکنالوژي دی. همداراز د آر او وی په لوړ شیز د مینونو د ښکاره کولو تر ځمکې لاندې د ریموټ کنټرول د لومړي روباټیک سیستم ډیزاین او جوړه هم په دغه کشتۍ کې له استعمال شوي نورو ټکنالوژۍ څخه دي. دغه ریموټ کنټرول سیستم کولی شي په سمندر او سیند کې د اوبو په تل کې یا لمبوزن مینونه عمومي او دقیق ځای معلوم کړي. د مینونو د پاکولو ځانګړي لمبوزنان له دغو معلوماتو په استفادې سره ښودل شوي مینونه شنډوي. دغه وسیله 2.5 متره اوږدوالی، 360 کیلوګرامه وزن او په سات کې 11 کیلومتره سرعت او یو وړوکی سونار لري او د یو آپټیکل کیبل له لارې چې 2000 متره دی له کشتۍ کنټرول کیږي. د دغه ماشین زیات نه زیات عمق 400 متره دی. د شاهین په نامه د مین ښکاره کوونکي کشتۍ یو بل لوی قابلیت تر اوبو لاندې د 14 مګنیتیسي یا ایګوسیټیکي 14 له امله د رامنځته شویو ټکانونو په وړاندې د مقاومت پیدا کول او د ډول ډول سمندري مینونو د سنسرونو په وړاندې ډیر کم فشار او د کشتۍ د برډې خاص جوړښت په پام سره چې له کمپوزیټي ټکنالوژۍ جوړه شوې ده په سمندر کې د منرو ورکولو پاتې کیدلو او انډول ساتلو قابلیت دی.
قدرمنو دوستانو، په سمندري میدان کې د ایران د یوې بلې بریا یعنی د شاهین په نامه د ماینونو د ښکارولو د کشتۍ په اړه چې له تاسو سره وغږېدو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې تر دې چې ستاسو له حضوره اجازه واخلو، خپل
آدرس تاسو ته بیانوو چې parstoday.com/ps تاسو کولی شئ چې زموږ سایت ته راشئ او خپل د خوښې وړ مطلبونه له هغه ځای څخه واخلئ، وګورئ او مطالعه کړئ. او هیله ده چې تاسو زموږ د پروګرامونو په اړه خپل نظرونه، نیوکې او وړاندیزونه هم موږ ته راولېږئ چې موږ له هغو څخه استفاده وکړو او زموږ پروګرامونه ستاسو لپاره په زړه پورې شي. په همدې هیله سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي بریاو د لړۍ نومې نننې مطلب مو واورېدو. هیله ده چې د استفادې وړ مګرځېدلې وي. زمونږ دغه خبرونه هم په همدغه مطلب سره پای ته رسیږي. هیله ده چې زمونږ دغه خبرونه ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو زمونږ له دغو پروګرامونو سره د خکولو لپاره ستاسو د خو خو وړاندیزونو په تمه یو. parstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. نو تر مازیګرنۍ خبرونه پورې مو په نیومن خدای سپارو. الله ممل او ملګری. Thank you.